امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو واوریدونکو سلام زانه شباش نه د امریکا غاښنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرکې اوري.
حکومتي قواو د ناتو د اسکرو په ملاتړ په هلمند کې د مخدره موادو د فابریکو د تباکول لپاره عملیات کړی دي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره اعتراف کړی چې له سعودي عربستان سره په سیمه کې د ایران د نفوذ او نظامی طاقت په اړه استخباراتي معلومات شریکوي، او د زمباوي جمهور رئیس رابرټ موګابي د سخت فشار باوجود هم له قدرت خوشې کول نه انکار کوي.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشه. نن د دوشنبه ورځ د عقرب د میاشتې 9 د نومبر د میاشتې 10 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. په افغانستان کې د نامنیو له وجې د ښځینه خبریالانو شمیر کم شوی.
د ښځینه ژورنالستانو وضعیت په افغانستان کې نه دومره ډیر زیات بد دی او نه ډیر ښه دی.
په برما کې د 150 هیوادونو چارواکو د اقتصادي او سیاسي همکاریو لپاره غونډه جوړه کړې.
هیله لرم چې زموږ د نن او سبا ورځې غونډې به د ټولو لپاره فرصت برابر.
او په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت هم راپور او مرکې لرو. راپور او مرکې وروسته اوري، خو اوس ترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان حکومت وایي چې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ په مرسته په هلمند کې د مخدره موادو د فابریکو له منځه وړلو او رانغلو په غرض د لومړي ځل لپاره عملیات پیل کړي دي. نن د دوشنبه په ورځ لار نه په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې لومړی عملیات تیره شپه د هلمند ولایت نه شروع شو او د هیروینو د تولید 8 غټ مرکزونه له منځه ولاړل. زیاته توجه په سنګین، مساقله، کجکی او نوزاد ولسوالیو کې د مخدره موادو تولید مرکزونو ته وا. سږکال په افغانستان کې د خشخاشو کار او د مخدره موادو تولید په بېساري توګه لوړ شوی دی. حکومتي ارقام ښیي چې سږکال په افغانستان کې په 338,000 هکټاره ځمکه کې خشخاش شنه شوي دي او حاصل یې برابر 9,000 ټنه خام اپینو چې بیا وروسته ورنه قاچاقبران پوډر جوړوي او خارج ته لیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي پوځ عسکر او پولیس د ناټو د ځواکونو په ملاتړ د داعش په ضد د تصفیوي عملیاتو په سرته رسولو بوختي، د جنگ د شدت له امله په ځینو مواردو کې له محلي پولیسو نه غوښتل شوي دي چې رامنځته شوې امنیتي خلا ډکه کړي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ نه به د امریکا غږ د خبریالي عائشې تنظیم د ریپورټ خلاصه اشق الله رحیم زوی تاسو ته ولولي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ملي پاوس عسکر او پولیس د ناټو د ځواکونو په ملاتړ د داعش پر ضد تصفوي عملیات کوي، د جنگ د شدت له امله په ځینو مواردو کې اوس محلي پولیس رامنځته شوي امنیتي خلا ډکوي. دا قوه چې د امریکا حکومت مصارف ورکوي یو جنجالي قوه ده او په اکثر مواردو کې د ولسی خلکو په بشري حقوقو د تیری کولو تورنه هم پیلګیدلې دي. د بشري حقوقو ډلې او ځینې خلک په دې باور دي چې محلي پولیس د خپل مخالفانو د ټکولو لپاره د یو شمیر سیمه ایزو زورواکو لپاره د ظلم او جبر وسیله ګرځي. دا شین یو محلی پولیس بلال باچا امریکا غږ ته داسې وایي:
پل تور سرو د مشمانو په دفاع کې موږ د ټوپک راخښته کینه، اصلي ادب زمنګ د خپل خاورې ساتنه دی کې د تنخام نه دی نم د پیسو دی، د 10,000 روپۍ یا 15,000 روپۍ چې موږ ماشه خلو د موږ الحمدلله ځوانانی صحت لرو په دیړایم پیدا ولې شو.
هر محلي پولیس په اوسط ډول په میاش کې د 100 ننیولې تر 150 امریکایي ډالر پورې ماشه اخلي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. متحده ایالاتو د افغانستان پوځ او امنیتي قواو ته په دې وختونو کې برابر 550 نقلیه 1500 پوځي نقلي وسایت ورکړي دي. د دفاع وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د نړیوالو ټولنو د مرستو په لړ کې تیر او نوي متحده ایالاتو دغه پوځي وسایت د افغانستان پوځ ته ورسپارل چې د هیواد په مختلفو نظامي یونټونو او قول اردوګانو باندې وشل شوي دي. متحده ایالاتو او ائتلافي انډیوالانو له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې د 2000 میلادي کال تر پای پورې به هر کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 4 میلیارد ډالر ورکوي. په افغانستان کې د دوامداره نامنیو له کبله خبریالان اوس کمی شوي دي. په افغانستان کې د ښځو خبریالانو د ملاتړ مرکز په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په وروستیو 2 کلونو کې د جنگ او نامنیو له امله په رسنیو کې د ښځو ژورنالیستانو شمیر کم شوی دی. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې ویلو چې په افغانستان کې مخکې شاوخوا 2000 خبریالانو فعالیت کوو چې د 1300 تر 2000 پورې پکې ښځې خبریالانې وي. نن په افغانستان کې د هغو ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په لارو او کوڅو کې بے سرنوشته او بے سرپرسته ژوند کوي. د زمباوي جمهور رئیس رابرټ موګابي چې له تیرو 10 کلونو نه په قدرت کې دی، د یک شنبه په ورځ د پوځي قوماندانانو سره د ملاقات نه وروسته د توقع برخلاف له استعفا ورکولو نه انکار وکړ او وایي چې بل میاشت به د زمباوي د واکمن ګوند د کلني کانګرس مشري په غاړه ولري. د ګوند یو لړ پوړ غړي لو مور ماتوک د 93 کلن موګابي د انکار په اړه امریکا غږ ته وویل:
Yes, a very complex negotiation arrangement.
موږ سره ډېر پیچلي او اوږده مذاکرات سرته ورسول او خلکو دا توقع کوله چې دی به استعفا ورکړي، خو ګمان نه کیږي چې استعفا کول ته به په خوښه غاړه کېږدي او فکر کوي چې اوس هم په قدرت کې دی. د زمباوي واکمن ګوند جمهور رئیس موګابي ته پرون 4 ساعته وخت ورکړی چې په خوښه قدرت خوشي کړي او یا د قانوني مؤاخذه ته ځان چمتو کړي. اوس ګمان کېږي چې ګوند به مؤاخذه کړي، خو په عین وخت کې د ګوند ځینې مشران او نظامي قوماندانان غواړي چې په محترمانه توګه ورسره رفتار وکي او بې قدرې ښکاره نه کړي. واکمن ګوند موګابي پخوانی مرستیال ایمرسن د هغه په ځای د مشر په توګه ټاکلی. موګابي په هراره کې په خپل کور کې نظر بند دی او پوځیان یې څارنه کوي. موګابي د پوځ اقدام د اساسي قانون په خلاف اقدام بللی دی. د اسرایلو د انرژي وزیر یووال ستینز د اسرائیلو د حکومت د کابینې لومړی لوړپوړی غړی و چې په ښکاره توګه اعتراف وکړ چې د لوړپوړو اسرایلي چارواکو او د عربي او اسلامي نړۍ د مشرانو ترمنځ د ایران د نظامی قوت او په سیمه کې د نفوذ په باب استخباراتي معلومات تبادله کیږي. په دغو اسلامي هیوادونو کې یو سعودي عربستان دی. هغه د اسرائیلو نظامی رادیو ته ویل چې د اسرائیلو او سعودي عربستان د استخباراتو مامورانو د ایران د نفوذ او نظامی طاقت په اړه د اټکل لګولو په باب خپل معلومات سره په منظمه توګه شریکوي. او د همزم زمنګ د خبرونې وروسته خبر چارلس منس چې د امریکا په ټول تاریخ کې یو غټ مجرم او سلسلهوار قاتل ګڼل کېده، د 45 کلونو حبس نه وروسته د 30 کلونو په عمر مړ شو. چارلس منسن چې د کالیفورنیا ایالت په محبس کې پروت و، د کرندول سوالي په روغتون کې ساه ورکړه. د ویوګدی مګدې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. هغه په 1980 میلادي کال کې د وو کسانو چې وخه ځان پکې شامل او په ژلو باندې تورن شوی. دا د دې ست خبرونه چې تاسو د امریکا واشنگتن نه اوریدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بترف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. نن د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی؟ په دې اکله رپورټونه او مرکې درته ورسره اورو، خو اوس په مو کې د روانې خبرونې لومړی رپورټ. په افغانستان کې د ښځینه ژورنالستانو د کار او وضعیت په اړه د یوې مطبوعاتي ادارې موندنې ښیي چې په تیرو 2 کلونو کې په رسنیو کې د دوی حضور ډیر ټیټ شوی دی. ول شوې دي چې د نامنیو لږه عمله په 2 ولایتونو ننګرهار او کندز کې خبریالانه کار نه کوي. رحیم ګل ساروان په امدی اړه له کابل دا رپورټ را لېږلې ده.
د خزینه خبریالانو د ملاتړ د مرکز په یو تازه راپور کې ویل شوې چې په وروستیو کلونو کې د نامنیو د جګړو د دوام له امله په افغانستان کې د خزینه خبریالانو شمیر مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې د افغانستان په 4 ملي او سیمه ییزو رسنیو کې 1000 خزینه خبریالانه کار کوي چې 400 اویا مسلکي دي. په تیرو دوو کلونو کې سلو خزینه خبریالانو په یولس ولایتونو کې رسنۍ پرېښي. شپږ خزینه خبریالان بیا په 1995 او 1996 کلونو کې وژل شوي دي. د وی پولي خبریالانو ټولنه په افغانستان کې د خزینه خبریالانو په وضعیت اندېښمنه ده.
پرسش شما اگر این است که ما نگرانیم، بله نگرانیم.
که استازی پوښتنه دا وي چې اندېښنه لري، هو اندېښمن یم. له نن سهار راهیسې نور هم اندېښمن سوی یم. دا نقشه د دې راپور یوه برخه ده. دا اندېښنه حقیقي شي. په ډېرو ولایتونو کې د ښځینه خبریالانو شتون صفر دی. په ځینو ولایتونو لکه کندوز او ننګرهار کې د ښځینه خبریالانو شمیر زیات و، خو د جنګ له امله کم سوی دی.
هرات، کابل او بلخ هغه درې ولایتونه دي چې ډیری ښځینه خبریالانې پکې په کار بوختې دي. وحیده فیضي نه یوازې خبریاله ده، بلکې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب لپاره هم کار کوي. وایي د ګواښونو پروا نه ساتي او خپل مسلک ته په شوق کار کوي.
د ښځینه ژورنالستانو وضعیت په افغانستان کې نه دومره ډیر زیات بد دی او نه ډیر ښه دی. یعنې زه فکر کوم که زه کار پرېږدم، شاید نور نجونې ما ته وګوري او کار پرېږدي. دا لامل شوی دی چې زه خپل مسلک سره ډیر زیات شوق لرم، ډیر زیات مینه لرم، غواړم کار وکړم، غواړم د نورو لپاره یو الګو اوسم.
ځینې نورې خبریالانې بیا وایي چې ګواښونه یې په مخ کې ډیر دي.
د کلونو په تیریدو سره یو څه د امنیت په نشتون کې د ښځو ونډه په رسنیو کې یو څه ټکنۍ شوې ده.
بصیره بینا بیا کمره ومنه ده. هغه وایي نوی دغه رسنیز کار ته پیل کړی دی.
زه خپل مسلک سره شوق لرم او د خطر قصه کې نه یم، د تهدید قصه کې نه یم.
د نوی ادارې د شمیرنو له مخې په ټولو رسنیو کې 2000 د رسنیو کارکونکو کار کوي، چې نږدې 2000 پکې خزینه د رسنیو کارکونکو دي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې خزینه خبریالانې زیاتې او په اتو نورو کې بیا لږ حضور لري. په پاتې نورو ټولو ولایتونو کې اصلا خزینه خبریاله نشته.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. نن د نومبر 6 او د ماشومانو د نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت په خوست کې یو شمیر ماشومانو چې په درنو کارونو بوخت دي، له دولت نه د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
سوارلس کلن محمد امین له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د موټرو په یوه مستري خانه کې په وایرینګ سازۍ بوخت دی. پلاری بوډا دی، ځکه خود خپل ورونه او خویندو سرپرستی د تور په غاړې ده. محمد امین ټول ورځ د موټرو وایرینګ سازی کوي. هغه وایي چې له دې لارې په لاس ورغلې پیسې د دوی د کورنۍ ټولې اړتیاوې نشي پوره کولی، خو زیاتوي چې تر دې زیات څه یې له وسه نه کیږي.
دومره نه سخته ده، سخته ده. ګیزي اوو بجو نه تر مزدیګر 5 بجو پرې ورځ سال و نیم شته شری پیرو کوي. ښه ده کیږي، خرچه په جوړیږي.
د نومبر 6 هر کال د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال منزل کیږي چې په دغه هیواد کې سلګونه زره ماشومان له زده کړو محروم او په درنو کارونو بوخت دي. محمد امین وایي چې ښوونځي ته زړه کیږي، خو د خپلې کورنۍ د بېوزلۍ له کبله تر اوسه ښوونځي ته نه دی تللی. د ده ستره هیله هم همدا ده چې زده کړې وکړي.
کیدای شي مې شپېلې سترګار شم وم سیم ته اوتم سیم ته باید لږ درس وایم، بیا لږ کمپیوټر لکه کورس کې کمپیوټر یې ته باید پروګرامونه دا انګلیش زده کړې باید.
د معلوماتو له مخې زیاتره هغه ماشومان چې بېوزله او بې سرپرسته دي، د دې تر څنګ چې له زده کړو محروم دي، د خپلو کورنیو د اړتیاوو پوره کولو لپاره د درنو کارونو ترسره کولو ته اړ دي. 15 کلن رحیم الله د خوست ښار بل ماشوم ده چې د مچیتوب له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی د خوست ښار په یو پیاده رو کې له سهاره تر مازدیګره ناست وي، خو ایله د یو 200 روپیو کار کوي.
وبازای کور مشکل وګره بلور مچ مر شو مې کور بده کوم سبزی خرځه ولا سبزی کې پیسې نه بیا مال ته مشته مې بده کوم والا خله او گزارا کوي. ها مزدومه کوم چې بس کور ته خرته ورک بیو سو مر داس پیسې ورا کوي ورکی او کې مصروف یو.
رحیم الله آشنا رادیو ته ول چې د پلار لو اپات نو ورسته د زده کړو پر ځای کار ته او غور کړي. رحیم الله زیاتوي چې تراتم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو اوس یې لوسن نه کیږي.
ارمان مې ده کنه چې بلور مجندا مې مکتب یلای کنه فارمون دار روغ هارمون ده چې مکتب مې یاله مو یو غنو وتاله و انجینر یا معلم یا ډاکټر قدرمون مده سکور مشکل دی.
د افغان دولت په وینا په دغه هیواد کې د بیوزلو او بې سرپرستو ماشومانو شمیر مخ پر ډېرې دودی. د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 6.5 میلیونه بیوزله ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم واورېدل، نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د تعلیم، فقر او شاقه کارونه او نورو ستونزو په جمله کې یوه مسله پر ماشومانو د جنسي تیریو مشکل دی. دغه مسله ته په افغانستان کې څنګه کتل کیږي او دا ستونزه تر کوم حده حل شوې، په دې هکله درته مرکه لرو، لږ وروسته یې اورئ. خو یوازې ناامنی، غریبي، خوارځواکي، له زده کړو محرومیت، بې سرپرستي، جنسي ځورونې او درانه کارونو ستونزې نه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي، بلکې دوی د راز راز داسې ستونزو سره مخ دي چې د ژوند له ډېرو حقونو نه یې محرومې کړي دي. یولس کلنه وړه مینه له همدې جملې ماشومانو نه ده چې د 28 کسانو په قتل تورنې بندۍ مور سره په محبس کې شپې ورځې تېروي. هغه له محبس نه امریکا غږ سره غږېدلې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ ستړی مشې؟ مینا جان، څو کلنه یې؟ یولس کلنه یې. دلته مابس کې د مور سره د ژوند څنګه تیریږي؟ خوب درته ولې نه درځي مابس کې؟ زړه دې تنګېږي. ښه، زړه دې څه غواړي چې ته چیرته وې؟
زړه مې دا غواړي چې کور کې یولس کاله کېږي چې مابس کې مې وتلی نه یم.
زړه کې دې څه ګرځي چې که ته مابس کې نه وې څه به دې کړي وې؟
که مابس کې نه وې ورونه سره به وې. هېڅ مې بیرون کتلې نه دی چې څه کېږي څه نه کېږي. کوم دنیا ده همدې مابس کې پیدا شوې نه چې مې دنیا نه درتلي یولس کلن چې
خ مینا جانې، په مابس کې څه کوې؟ سهار چې له خوبه پاسېږي تر ماښامه پورې څه کوې په مابس کې؟ دلته څوک راځي سبق درته درکوي؟ څه شی لولې؟ که نه
ولې نه، استاد هم راځي.
څو یمه پورې سبق ویلې دی؟
اوله سنف پورې سبق ویلې.
تا د کله د مور نه پوښتنه کړې ده چې زه ولې دلته یم؟
مور مې راله کیسه وکړله چې رالویل چې پلار دې ګناه کړی دی، پلار مې قتل کړی دی، که نه مامې ما ولې نه وابس کې راتلي، زه خفه یم.
زړه کې دې څه ګرځي، څه غواړې همدا اوس؟
زړه کې مې دا ګرځي چې باید کور کې یم، ورونو سره مې دا مرمان دی چې خوشي شم، خپلو همزولو سره مې لوبې وکړم، نصیب کوم سبق مې مکتب ته لاړه شم.
مننه مینا جانې، خوشحاله اوسې. قدرمنو اوریدونکو، په همدې لړ کې سږ کال په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ماشومانو د تعلیم، فقر او شاقه کارونو او نورو ستونزو په جمله کې یوه مسله پر ماشومانو د جنسي تیریو مشکل دی. زیبا خادم دغه مسله د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس حاجي لال ګل سره مطرح کړه چې په دې برخه کې څومره دوسیې حل شوې او آیا مجرمینو ته سزا ورکړ شوې که نه. هغه ویلي
په دې کې شک نشته دی چې په دغسې حالاتو کې چې بدامنی دا قانون نه پلي کېږي، د حکومت هغه قانوني واکمني محدوده شوې ده، یعنې په هغه ساحو کې چې دغه پیښې رامنځته شوې دي او رامنځته کېږي، په هغه ساحو کې د حکومت د امنیت په وجه باندې د هغې هلته حاکمیت شتون نه لري، او دغه پیښې خاص کر په ځانګړې توګه په شمالي ولایتو کې ډېرې زیاتې موږ ته راغلي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته راغلي دي. د ځینو په اړوند باندې چې هغې د حکومت حاکمیت لاندې ژوند کوي، هغې ته رسیدګي شوې ده بعضو ته، نه ټولو ته. د هغې عاملین نیول شوي دي او ځینو ته سزا هم ورکړل شوې ده، خو ډېری دغسې ماشومان دي یا د هغې کورنۍ او مور او پلار دي چې هغې تر اوسه پورې د خپل ماشوم سره چې کوم جنسي تیری شوی دی، د هغې د عامل د محاکمې دپاره دادخواهي کوي او مدني ټولنو ته ځي، عدلي قضایي ارګانونو ته ځي، خو لا اوس هم د دې غوښتنو ته او د دې حق ته چې هغه باید دغه یو تنکی ماشوم چې هغه په جنسي زورونه باندې د دې لاس پورې کړی دی او هغه زورونه دی لا تر اوسه پورې هم د قانون د معافیت په فضا کې ګرځېږي. نو په دې اساس باندې چې په افغانستان کې یو ډېر مهم کلتور چې دی هغه د قانون نه تیښته ده او دغه تیښته نه یوازې په د ماشومانو د جنسي تیریو عاملونو په اړوند باندې ده بلکې په عمومي ډول باندې چې کوم جنایي پېښې کېږي د بشري حقونو پېښې کېږي په دې کې د قانون نه تیښته یو عمومي کلتور ګرځېدلی ده. په ډېر تعصب سره چې بیا هم هماغه خبره کوو چې مسایل یو عامل چې دی هغه بدامني او د حکومت د حاکمیت نشتون دی.
اجي سه محترم تاسو څه فکر کوئ غیر د حکومت نه په ولس کې نور خلک شته یا نشته؟ څوک مسولیت لري چې په ماشومان باندې د دغه سي ظلمونو تیریو او تجاوزونو په مقابل کې ودرېږي د ماشومان د دغه حق دفاع وکړي؟
د دې لپاره نه یوازې د حکومت دنده ده چې حکومت به دا کار کوي بلکې د ولسونو د خلکو د کورنیو په ټولنه کې د مشرانو په ځانګړي توګه باندې د علماو او د ورته د هغه اهل نظر خلکو اهل خبره خلکو او مسؤلیت او د پد چې په ځانګړي توګه باندې د ماشومان د حقونو نه دفاع وکړي په هغه ځایونو کې چې د حکومت حاکمیت شتون نه لري او یا د مخالفینو تر کنټرول لاندې دي هغه مخالفین هم باید دغه مسایلو ته جدي واوسيږي تر څو پورې د دغه سي یو عمل چې هغه هم په د اسلام د نظر هم د بشري حقونو د نظر هم د قوانینو د نظر هغه یو بد عمل دی باید هر هغه څوک چې هغه یو احساس ولري بشري احساس ولري اسلامي احساس ولري افغاني احساس ولري باید د ماشومانو دغه څه غوښتنو ته په هر ځای کې رسیدګي وشي. دا یوازې د حکومت دنده هم نه ده چې په دې اړوند باندې حکومت ځکه حکومت خو مخکې مو ویلي چې د حکومت د واکمنۍ هغه ساحې چې دي هغه ډېرې محدودې شوي دي او حکومت هم په یوازې باندې نشي کولای چې دغه څه ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړي. نو په دې کې په ځانګړي توګه د ماشومانو په وړاندې باندې هر فرد د ټولنې یو مسؤلیت لري چې باید د هغې خواستونو ته مثبت ځواب ووایي.
ډیره زیاته مننه حاجی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
سبنګ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د آسیا او اروپا د یو 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو د اقتصادي او سیاسي همکاریو د زیاتولو لپاره نن په برما کې غونډه وکړه. دغه غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په برما کې د روهینګیا اقلیت په ضد د تشدد له امله سلګونه زره خلک بنګلاديش ته مهاجر شوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د میانمار پر راخین کې د اوربند د نافذېدو غوښتنه کړې څو د روهینګیا مسلمانان بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
په میانمار کې د اروپا آسیا یا آسیم غونډه د میانمار د مشر آنګ سان سو چی په وینا پیل شوه. که څه هم تمه کېده چې د غونډې کې به د نړیوال او سیمه ییزو ستونزو باندې خبرې وشي خو میرمن سو چی په مستقیم ډول په هیواد کې د روهینګیا کړکېچ ته اشاره ونه کړه.
هیله لرم چې زموږ د نن او سبا ورځې غونډې به د ټولو لپاره فرصت برابر کړي چې د خپلو پرمختګونو باندې خبرې وکړو او په راتلونکي کې د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بنسټونو په چوکاټ کې د اړیکو د لا ښه والي لپاره هلې ځلې وکړو.
د میانمار په اکثریت بودایي میشته راخین ایالت کې د سکال اګست میاشتې نه را په دیخوا د روهینګیا مسلمان اقلیت څه د پاسه 600 زره خلک د هیواد د پوځي عملیاتو له امله بنګلاديش ته پناه وړې ده. د بشری حقوقو مدافعین د میانمار پاوز په دې ظلم باندې ګرم بولی او پر آنګ سان سو چی نیوکه کیږي چې د دغه ناورین په وړاندې کلک دریز نه دی غوړه کړی. چین د روهینګیا اقلیت مسلمان د کړکیچ د ختمولو لپاره د دریو ټوکیو یو پلان وړاندې کړی. د چین د بهرنیو چار وزیر پر اخین یالت کې د اوربند غوښتنه کړي څو د روهینګیا مسلمان اقلیت کډوال وشي کړی د بنگلاديش نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
دا وړاندیز د بنګلاديش د مشرانو لخوا منل شوی دی. پرون په میانمار کې هم د هغه هیواد د مشرانو لخوا ومنل شو. هیله من یو چې نه یوازې دا وړاندیز د روهینګیا د خلکو غمیزه پای ته ورسوي بلکې دا ستونزه په اساسي توګه حل کړي.
د دې غونډې په څنډه کې د اروپایي اتحادیې مشره فدریکا موګیرنی خبریالانو ته وویل چې راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمان اقلیت د اندېښنو په اړه د آنګ سان سو چی او نورو وزیرانو سره مثبتې خبرې کړې دي.
We discussed the need to start to implement.
موږ د آنان د کمیسیون د راپور د عملی کیدو په اړه خبرې وکړې او د میرمن سوچی په لیولتیا چې هغه هم ورته لور ته روانه ده عزم قوي شو. ما پرون د بنگلاديش د صدر اعظم سره ولیدل او زه یقین لرم چې بنگلاديش او میانمار به راخین ایالته د روهنګیایي کډوالو د مسؤونه بیرته راتګ په اړه یوې موافقې ته ورسیږي او اروپایي اتحادیه به په دې برخه کې مرستې وکړي.
خو تر اوسه روښانه نه ده چې په بنگلاديش کې پراته 650,000 مسلمانان څنګه او کله بیرته په مسؤونه توګه راخین ایالت ته ستنېدای شي، په داسې حال کې چې په زرګونه ښځې او ماشومان له راخین ایالت نه د لوږې او بې ثباتۍ له امله د تېښتې په حال کې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او دا هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د پښتو خبرونه وروسته رپورت. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د آسیایي هیوادونو نه تر راستنېدا وروسته خپل ټول پام کورنیو مسایلو ته اړولی. ښاغلی ټرمپ کوښښ کوي چې په کانګرس کې له خپلو ګوندي ملګرو سره په ګډه د مالیاتو اصلاحي لایحه تصویب کړي. د همدې موضوع تفصیل په رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس ټرمپ آسیا ته د یو اوږده سفر وروسته واشنگتن ته ستون شو. وی سفر یې ډیر ګټور و.
ډیر ترې ناراضی یم. د امنیت او مسؤلیت نه نیولې تر پوځي مسایلو پورې ډیر ښه و. او د تجارت په برخه کې تاسو به داسې بدلونونه وګورئ چې تر کلونو به مو باور ونه شي.
ښاغلی ټرمپ اوس خپله پاملرنه مالیاتي اصلاحاتو ته اړولې ده چې د جمهور رئیس او په کانګرس کې د هغه ګوندي متحدینو دپاره یو اساسي ازمون بلل کیږي. دوی غواړي د نوي کال د پیل کېدو مخکې چې د کانګرس دپاره به منځمهاله ټاکنې وشي خپل هدف ترلاسه کړي.
موږ د 2014 کال ټاکنو کې ژمنه وکړه چې مالیاتي اصلاحات به منځ ته راولو. جمهور رئیس هم ژمنه وکړه چې د مالیاتو د کمولو مالیاتي اصلاحات به راوړي. نو دا د ولس سره زموږ د ژمنو د پوره کولو خبره ده.
د مالیاتو د کمولو او اصلاحاتو رامنځته کولو سربیره په کانګرس کې د جنسي اړیکو لرلو په قضیو هم تاوده بحثونه پیل شوي. د هالیوډ د یو مشهور میلیونر پروډیوسر او ډایرکټر هاروی واینستن د جنسي اړیکو پیښې د نړۍ پر بډایه او اشرافو سخت اغیز کړی دی. د دې نیوکو وروسته په دې آګاهۍ خپرولو سخت غور پیل شوی چې د ملګرتوب له کچې تر ځورولو او حتی جرمي نیت کولو ترمنځ څنګه توپیر وشي. څه کم لسو ښځو د الاباما ایالت څخه د سنا مجلس ته پر کاندید رایمور باندې تور لګولی دی چې څو لسیزې مخکې یې چې کله هغوی شل کلنې وې ښاغلي مور جنسي ازارولې دي.
هغه زما کورمیک زور راوړ او کوښښ یې وکړ چې د هغه په غېږ کې سر کېږدم.
اوس د سناتور ال فرانکن سیاسي راتلونکي هم ځکه تر پوښتنې لاندې ده چې یوې ښځې ویلي تر دې مخکې چې د سنا مجلس غړي شي په 2016 میلادي کال کې هغه یې په زور ښکل کړي او بیا یې غېږ ته کش کړې ده.
Nothing like that is ever.
دا ډول عمل هیڅ وخت عادي نه دی. کله چې دا خور لوریا مېرمن سره دا ډول عمل وشي فکر کوي دا عادي خبره ده.
Lakin tell you without
زبې تر دې دا وایم دا مطلق دروغ دی.
جمهور رئیس ټرمپ چې کلونه په خوایې داسې څرګنده کړي و چې جنسي تیری به وکی اوس یې د فرانکن د خراب عمل په اړه په ټویټر تبصره کړي ده. خود خاغلی مور د وظیفې د قابلیت سوال لاندې راوړلو یې ډډه کړي. اوس پر راتلونکي کال ټاکنو کې د دیموکراتانو د احتمالي بریا سره کېدلی شي په کانګرس کې د استازو په جرګه کې یو ځل بیا کنټرول ترلاسه کړي.
تاسو به احساس کړی وي چې د بری څپه پیل شوه. هیڅ تضمین نشته خو داسې کېدونکې ده او دا هماغه څپه ده چې په 2015 کال کې منځ ته راغلې وه او اوس بیا پیل شوه.
جمهور رئیس ټرمپ او جمهوري غوښتونکي اوس حتی په بیړني ډول کوشش کوي هر څه زر د مالیاتو اصلاحات رامنځته کړي ځکه په دې خبر دي چې د راتلونکي کال په منځمهاله ټاکنو کې کېدای شي په کانګرس کې اکثریت ترلاسه ورکړي.
د څو خبرونو غټ کې د انډونیزیا د پارلمان رئیس اسیتیا نووانتو د رشوت خورۍ مالی غبن او اختلاس په تور نیول شوی دی. پولیسو تیر هفته د هغه په کور چاپه وغورځوله او وینیو. په ښاغلي سیتیا باندې الزام لګېدلی دی چې د کارډ د هویت د جوړولو په شمول په څو پروژو کې تقریبا 180 میلیونه ډالر بډې خوړلې وې. د پارلمان انتخاباتو په تعقیب د میرمن انګلا مرکل په مشرۍ په جرمني کې د واکمن ګوند او ائتلافي انډیوالانو ترمنځ د نوي حکومت جوړېدو په باب د مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته اوس د هغې د 4 کلنې دورې په اړه شکوک پیدا شوې دي. دواړو خواو ترمنځ اختلاف واټه موضوع هغه هیواد ته د منځني ختیځ او آسیایي ملکونو نه د مهاجرینو ورته وو. امریکایي ماموران ویل دي چې په دې هفته کې شمالي کوریا ته د چین د کمونست ګوند یو لوړ استازي سفر لرنی دی نه څارلی. جمهور اسلام دغه سفر یو غټ اقدام بللی، خو د چین حکومت تر اوسه شمالي کوریا ته د کمونست ګوند نړیوالو چارو د مسؤول سونګ تاو د سفر په باب ځان غلی نیولی دی.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا الله مالشه.